په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبری مجله نیم ساعته ده. د جمعې ورځ ده. د وری حمل اڅلرمه د مارچ اڅلرويشتمه. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د اڅلرويشتو ساعتونو لپاره اوریدلای شئ. پایل خبرونه کوو. د فنلند د مهاجرت اداره وی په خپل مقرراتو کې د بدلون پر اوسلو ټول هغو افغان شوزو او جنو ته پناه ورکوي چې دغه هیوا ته کډه سیوی. د ادارې پرون پنشن به وویل د هغو افغان شوزو او جنو په اړه چې د پناه غوښتن لیکونه یې رد سوي وو خپله پریکړه بیرته اخلي، ځکه د افغانستان امنیتي وضعیت د شوزو لپاره ثبات نه لري. د فنلند د مهاجرت ادارې له خبر پاڼې سره سم دا نوي اعلان سوي مقررات موقتي دي، خو د دې لپاره چې په افغانستان کې حالات خراب دي چارواکو پریکړه کړې چې ټولو افغان شوزو او جنو ته چې مخکې غوښتنلیکونه رد سوي دي مثبت ځواب ورکړي. د فنلند د مهاجرت ادارې ځانګړې سلاحکارې لاورا سومینن وویل د 2021 میلادي کال د جولای له 9 راوروسته د هیڅ افغان د بیرته ستنولو پریکړه نه ده سوې. که کوم افغان د پناه ورکولو په نړیوالو غوښتنو برابر نه وي، هغه ته به د بشري خواخوږۍ له مخې موقتي پناه ورکړل سي. د بلغاریا د دیمیتروف ګراد سیمې پولیس وایي د چهارشنبې په شپه 25 افغان غیر قانوني کډوال نیولی دي. د پولیسو په وینا دا 25 افغان پناه غوښتونکي له ترکیې څخه په یوه واګون موټر کې راغلي وو او غالباً یې غوښتل چې د بلغاریا له لارې سربیا ته واوړي. پولیس وایي چې د موټر چلوونکی یې هم نیولی او د غیر قانوني کډوالو د لېږدولو په تور یې دوسیه ورته جوړه کړې. دوی د افغان پناه غوښتونکو په اړه ویلي چې له هیڅ یو سره هیڅ ډول استاد نسته. د طالبانو حکومت وی ازبکستان د قوشتېپې کانال په جوړولو کې مرستې ته چمتووالی ښولی. د طالبانو حکومت له خبر پاڼې سره سم د ازبکستان ولسمشر ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملوف پرون د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې د دوو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو خبرې وکړې. د خبر پاڼې پر اساس کاملوف وویل ازبکستان د نړیوالو مقرراتو د رعایت کېدو په صورت کې چمتو دی چې له پرمختللې ټکنالوژۍ څخه په کار اخیستو د قوشتېپه کانال په جوړولو کې همکاري وکړي. بختر خبری اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي یادونه وکړه چې هیواد د امو سیند په اوبو کې د افغانستان حق او امتیازونو ته په پام تیار دی چې په دې پروژه کې مرسته وکړي. د ازبکستان حکومت او رسنیو تر اوسه پورې د کاملوف د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې ځینو ازبکستاني رسنیو د قوشتېپه کانال د جوړېدو په وړاندې د ازبک چارواکو اندېښنه ښکاره کړې وه. د ازبکستان په شمول د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره افغانستان د امو دریا د اوبو د ونډې پر سر کومه موافقه نه لري. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په شلو ولایتونو کې د سختو ورښتونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون ویل په شلو ولایتونو کې به له شلو تر شپېتو میلی مترو پورې باران ووري. په دغو ولایتونو کې په ځانګړي ډول هغه سیمې شاملې دي چې وروستۍ زلزلې ځپلي. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت پرون وویل چې د حمل د لومړۍ نیټې په زلزله کې 10 تنه مړه سوي، تر شپېته زیات نورو ټپیان سوي او 300 ډېر کورونه نړېدلي. دغه وزارت ویان شفیع الله رحیمي ویلي چې له زلزلې وروسته د ورښتونو له کبله هم تر سلو ډېر کورونه ویجاړ سوي یا سخت زیانمن سوي دي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې به د دریو شل اورز سیالیو په لومړۍ سیالۍ کې نن شپه په شارجه کې سره مخامخ سي. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د شپې پر 3 بجو د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې د افغانستان په کوربتوب کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان عبدالله پکتیانی وایي چې د پاکستان په وړاندې تکړه لوبډله غوره شوی او هیله لري چې د مسابقو پایلې به د افغانستان په ګټه وي.
بشپړ چمتووالی نیول شوی دی او هیله ده چې دغه سیالۍ په ډېر ښه ډول باندې ترسره شي. تر اوسه پورې هغه چارې چې باید شوی وي په ډېر ښه منظم ډول مخته تللي دي. د سیالیو له اړخه هم هیله من یو چې دغه سیالۍ به رنګ راوړي او هیله ده چې د افغان لوري په ګټه تمام شي.
د دې لوبلړۍ دویمه او دریمه سیالي د روانې مارچ پر 26 او 27 نیټه ترسره کیږي. افغانستان او پاکستان تر دې وړاندې په نړیوالو جامونو کې څو ځلې له یو بل سره مسابقې کړي، خو دا لومړی وار دی چې په خپل منځ کې درې شل اوره سیالي کوي. بلخو د افغانستان تر نونو څو کلونو د کم عمره ځوانانو لوبډله به نن دریمه سیالي له بنګلادیش سره وکړي. د افغانستان کرکټ ادارې په کوربتوب په دې درې اړخیزو سیالیو کې له دې لوبډلې سره دا د افغانستان دویمه سیالي ده. بنګالي لوبډلې خپله لومړنۍ دوی لوبي افغانستان او سریلانکا ته بایللې دي. افغان لوبډلې بیا په لومړنیو دواړو سیالیو کې بریاوې ګټلې دي. نړیوال بانک د اوکراین له حکومت، اروپایي کمیسیون او ملګرو ملتونو سره په یوه ګډه سروې کې د اوکراین د بیا رغونې لګښت 411 میلیارد ډالر اټکل کړ. د هغه راپور له مخې چې پرون د نړیوال بانک په ویبپاڼه کې خپور سو، دا اټکل د سږکال د فبروري تر 24 پورې پر اوکراین د روسیې د یرغل په یوه کال کې د اوښتې تاوان پر اساس سوی دی. په دې راپور کې دا هم ویل شوي چې د اوکراین بیا رغونه ممکن 10 کاله دوام وکړي. د پینځو بجو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې نیم ساعته خبري مجلې په راپورونو کې اوري، د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دوی له نړیوالې ټولنې سره د اختلافاتو د حل لپاره خبرو ته تیار دي. د چارو کتونکي وایي
تر اوسه پورې طالبانو دغسې یو ګام نه دی پورته کړی چې هغه د افغانستان د ولس د غوښتنو ځواب وي او د نړیوال ځواب په دغه برخه کې.
د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي په افغانستان کې د کورونا وبا له پایله د سږکال د فبروري میاشتې 23 نېټې پورې 8000 افغانان په دې وبا مړه سوي. ټاکل سوی د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن شپه د 23 اوورو سیالیو په لومړۍ مسابقه کې سره مخامخ شي.
نو د دغه لوبو په اهمیت باندې د موږ لوبډله ټول پوهېږي چې څومره ضروري دي افغانستان لپاره. نو انشاءالله هر اړخیزه طرف نه لوبغاړو پوره پوره خواري کړې ده، د روزونکو سره خواري کړې ده.
په بل راپور کې کندهار کې یوه ځوان ماشومانو ته درې کتابتونونه جوړ کړي.
ما دوه ماشومان دي، دغه ماشومان مې د دې ورته ډېر ګټې ځینې اخیستې دي، ډېر روښانه سوي دي په کتابو باندې، په خوانه پیدا اوس مکتب هم ځي.
په خبري مجله کې نور مسایل هم څېړو.
در دیشبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونی ته شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دوی له نړیوالې ټولنې سره د اختلافاتو د حل لپاره خبرو ته تیار دي. مولوي امیر خان متقی دا خبره په هغه لیکنه کې کړې چې پرون الجزیرې ټلویزیون پر خپله ویبپاڼه خپره کړې. د چارو کتونکي وایي طالبان باید لومړی د افغانانو او نړیوالو له غوښتنې سره سم د نجونو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. تفصیل لیسمت څاروان.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د افغانستان نوی مشران پر خبرو اترو باور لري، خو د ده په وینا دا اقدام باید دوه اړخیز وي. مولوی امیر خان متقی په خپل لیکنه کې ویلي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ د نږدېوالي د پیلېدو فوق العاده فرصت برابر شوی دی. ښاغلی متقی همداراز ویلي بندیزونه او فشارونه اختلافات نه هواروي، بلکې دوه اړخیز اعتماد دی چې مرسته کوي. په جرمنی کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنان محمد اسحاق اتمروي طالبان باید لومړی حقوق غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي چې نړیوال او افغانان له دوی څخه لري.
تر اوسه پورې طالبانو دغسې یو ګام نه دی پورته کړی چې هغه د افغانستان د ولس د غوښتنو ځواب وي او د نړیوال ځواب په دغه برخه کې چې هغه د یو همشمول حکومت رامنځته کېدل او د ښځو د حقوق تامین، د ښځو جنکیانو د مکتبونو پرانستل او ځینې نور مسایل دي. زه فکر کوم چې طالبان د اول باید هغه غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي کوم چې د افغانستان ولس او د نړیوالو د خوانه دوی ته پیشنهاد شوی. بیا وروسته زه فکر کوم دا زمینه او فرصت به دوی ته برابر شي چې بیا دوی په نړیواله سطح په رسمیت هم وپېژندل شي او دوی سره لازم تعامل هم صورت ووهي.
تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د پاکستان، ایران، ترکیه او متحده عربي اماراتو په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته طالبانو خپل ډیپلوماتان لیږلي دي. د 1402 لمریز کال تعلیمي کال په افغانستان کې یو وار بیا په داسې حال کې پیل شو چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړل شوه. د نجونو پر مخ د متوسطې، لیسې او پوهنتونونو د دروازو د بندېدو له کبله پر طالبانو هم په افغانستان او هم په درسته نړۍ کې انتقادونه کیږي. د دغو نیوکو په دوام کې تازه د مالیزیا صدر اعظم انور ابراهیم د سعودي عربستان په جده کې د اسلامي همکاري سازمان له سرمنشي سره په کتنه کې وویل طالبان باید د نجونو د زده کړو پر حق سترګې پټې نه کړي.
اوس هم د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبې په اړه ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن شپه د دریو شل اورو سیالیو په لومړۍ مسابقه کې مخامخ شي. د لومړۍ ځل دی چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه د شلو اورونو لوبلړۍ کوي. دغه مسابقه د متحده عرب اماراتو په شارجه کې د افغانستان په کوربتوب کیږي. اسمت سروان د ملي لوبډلې له یو روزونکي رئیس احمدزي سره مرکه کړې. ښاغلي احمدزي په پیل کې د دې لوبلړۍ د اهمیت او هغو ته د افغان لوبغاړو د تیاری په اړه وویل.
بالکل لومړی ځل د چي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په نړیواله سطح باندې درې شل اوریزه لوبي ترسره کیږي. د نمخ کې افغانستان او پاکستان مختلفې شل اوریزې لوبي ترسره کړې وي، یا په جام جهاني کې او یا په آسیا کپ کې. نو د دغه لوبو په اهمیت باندې د موږ لوبډله ټول پوهیږي چې څومره ضروري دي افغانستان لپاره. نو انشاءالله هر اړخیزه طرف نه لوبغاړو پوره پوره خواري کړې ده، د روزونکو سره خواري کړې ده، او انشاءالله پوره مطمئن یم چې ډېر یو بهترین سیریز به افغان لوبډله د پاکستان په خلاف باندې ترسره کړي.
احمد صاحب، تیرو مسابقو کې افغان لوبغاړو تر پایه پورې له پاکستان سره لوبه کړې ده او خو بایللې ده. د حقیقت ته پکاتو چې تیرې مسابقې افغانستان پر پاکستان بایللې دي، څومره هیله شته داوري چې افغانستان به دا مسابقې له پاکستانه وګټي؟
تاسو وګورئ که 15 اوریزه لوبي وي او که 16 اوریزه لوبي وي، پاکستان سره دغه واخیرو کې 15 دسی لوبي وي چې تر اخیری اوره پورې رسیدلې دي، یا تر اخیری لاس بالا پورې رسیدلې دي. نو دا یو ډېر ښه خبره ده. نو پاکستان لوبډلې ته هم دغه معلومات ده چې بیا په خاصه توګه باندې په 16 اوریزه کې د افغانستان لوبډلې یو خاص نوم لري، یو خاص ځای لري، بهترین د دنیا بهترین لوبغاړي به کېږي. نو انشاءالله د اوسنۍ لوبډلې په کتو سره او بیا د منګه لوبغاړي کې تاسو وګوري په پاکستان کې هم دغه لوبغاړو سره دوی په پی ایس ایل کې دوی لوبې ترسره کړلې، هغه تجربې هلته هغوی ته بال کول او هغوی سره یو ځای هلته په میدان کې وخت تیرول، نو هغه ټولې تجربې به او هغه ټولې خامیانې د موږ لوبغاړو ته اوس معلومې دي چې کوم کوم ځای کې د موږ لوبغاړي دغه مخالف لوبډله راونیسي.
دې ته په کتو چې پاکستان په خپل لوبډله کې یو شمېر مشهور او تکړه لوبغاړي نه دي شامل کړي، د پاکستان د لوبډلې په اړه څه فکر کوئ چې څه ډول لوبډله ده؟
پاکستان لوبډلې کې تاسو وګورئ اکثره خلک دغه سی فکر کوي چې په دې کې بابر نشته او رضوان نشته او یا محرس روپ او دغه سی نور، خو که د اوسنۍ لوبډلې ته هم تاسو وګورئ بهترین لوبغاړي دي هغه لوبغاړي چې دوی په پی ایس ایل کې د پاکستان په دغه اوسنۍ کرکټ کې دوی ډېر ښې لوبې وکړلې. یعنی دوی هم دغه اوس یو کوشش کوي، یو تجربه وږي تر څو را روان نړیوال جام لپاره یو بهترینه لوبډله تیاره کړي. خو دغه دی نمونه چې ما واخیستلې دي نه اخیستو معنی دا نه ده چې دغه لوبډله کمزورې ده. ما مخکې مې ویلې چې په شل اوریزه کرکټ کې هر یو ټیم هر یو لوبډلې ته ماتې ورته ورکولی شي. نو بهترینه لوبډله ده او د موږ کار او دا چې هر یو لوب چې موږ په نړیواله سطح باندې کوو هغې ته به پوره پوره درناوی په درناوی ورته کوو.
د ملي لوبډلې یو روزونکی رئیس احمد زای وو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وی وزارت به په دریو اونیو کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه خپلې موندنې له کانګرس سره شریکې کړي. انتونی بلینکن د امریکا د مشرانو جرګې په استماعي غونډه کې ویلي چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو راټولول او تنظیمول روان دي. دا راپور پر همدې مسالې دی.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د معلوماتو د بیا کتنې لپاره چمتووالی نیسي او تر یوې میاشتې کمه موده کې به یې د دغه هیواد له کانګرس سره شریک کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ د امریکا د سنا مجلس په استماعي غونډه کې وویل
putting all of this together to make sure that there we look at the some of the common lessons learned especially
zo jmaniam aw hod laram chida malumat congress ta war kram aw mug bad april tar nimai da karu kru no za kawlay sham ta tawayam che ta so bazam mug dumundun pail tar la sakray mug ba mundun shariki kru aw paratun ko dre wonayo ke bad de la para munasib mechanism paida kru
the findings and find the appropriate mechanism to do that within the next 3 weeks
پاندې حلقه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مک‌کال د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته د چهارشنبې تر ورځې وخت ورکړی و چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه اسناد ورته وسپاري جمهوري غوښتونکي مایکل مک‌کال خبرداری ورکړی و چې که دا کار ونه شي نو د بهرنیو چارو وزیر د هزار حکم به ورکړي که څه هم د امریکا ډیموکرات ولسمشر جو بایدن په وار وار له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپل حکومت د پرېکړې دفاع کړې خو مک‌کال دا د امریکا حکومت پر باور یوه لکه بللې ده د طالبانو او د پخواني جمهوري غوښتونکي ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې ترمنځ د دوهې هوکړې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لاره پرانیستله له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د 2021 کال په اګست میاشت کې د افغان حکومت او ځواکونو چې امریکا یې له شاوخوا دوو لسیزو ملاتړ کوه د چټک سقوط لامل شول او د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو ته لاره هواره شوه د ښځو حقونو یو شمېر فعالان ادعا کوي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د روان وضعیت او په ځانګړې توګه د افغان مېرمنو د بې برخلیک حالت په اړه پر غاړه لري او باید په دې اړه ځواب ورکوونکي وي لیلا بسیم یو له دغو فعالانو ازادي راډیو ته وویل
امریکا باید پاسخگو باشه
امریکا باید حساب ورکړي ځکه چې دوی افغانان په بشپړه توګه یوازې پریښودل او نن افغانان په ځانګړې توګه افغان میرمنې په بې برخلیک حالت کې دي
په همدې حال کې د تېر جمهوري نظام د دفاعي او امنیتي بنسټونو عمومي ویان اجمل عمر شینواری وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له ستراتیژیک پوځي سیاسي او استخباراتي اړخه یوه ستره او تاریخي تېروتنه وه
د امریکایانو دغه پریکړه چې په ډېر لنډ وخت کې خپل د وتو ټول پلان ترتیب کړ د ستراتیژیک تېروتنه وه هم د پوځي لحاظه هم د سیاسي لحاظه او هم د استخباراتي لحاظه په دې چې کومه سرمایه ګذاري چې د امریکایي متحده ایالاتو او ټوله کې ناتو د افغانستان په دولت باندې د افغانستان په ولس باندې او د افغانستان په ټولو بنسټونو باندې کړي وه دا ټول په یوه ورځ کې په سیند لاو شو نړیواله کچه باندې هغه کم باور چې د امریکې متحده ایالاتو درلوده حتی هغې ته یې ساده نه ورسوه
د طالبانو حکومت وروسته له واکمنېدو ته لې ټینګار کړی چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او له بشري حقونو د سرغړونو راپورونه یې رد کړي خو په تېرو 1900 کې د طالبانو له لورې د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه د مختلفو سازمانونو لخوا خپاره شوي دي همداراز د طالبانو حکومت تر ټولو ډېر محدودیتونه یې پر افغانو ښځو او نجونو وضع کړي نه شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته لاړې شي پوهنتونونه یې د ښځو پر مخ تړلي او په دولتي او نادولتي ادارو کې پرته له یو څو محدودو ادارو څخه دوی یې له کار کولو منع کړي دي
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي افغانستان کې د کورونا وبا له پایله د سږ کال د فبروري 23 پورې نږدې 8000 افغانان په دې وبا مړه شوي د اوچا په وینا ډېر افغانان د کورونا له کبله له سخت تنفسي عفونت او شدید اسهال څخه مړه شوي په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کورونا د مخنیوي لپاره مرستې کړې دي جزئیات لسمت سروانه
د بشری مرستو د همغږی اداره او چاوي چې په افغانستان کې د کورونا او باد خبرېدو لپاره د سشکال د فبروري تر پای پورې 2000 شپږ اتیا تنه افغانان په دې ساري ناروغي مړه شوي دي او چا په یوه راپور کې چې پرون جمعه یې پر خپله ویبپاڼه خپور کړ همداراز ویلي د سشکال د فبروري تر 28 پورې په افغانستان کې 209000 تنه په کووید 19 اخته شوي چې د هغو په منځ کې 1.3 رخېدلي او 3.8 نور مړه شوي دي د اوچا پر اساس شدید تنفسي عفونت او شدید اسهال په افغانستان کې د کورونا د ناروغانو د مړینو عمده عوامل بلل شوي دي د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس تر پرون پنجشنبه ماښام پورې په درسته نړۍ کې په کورونا اوبا ټول ټال 6,000,000 تنه مړه شوي او د مارچ تر 28 یا د حمل تر لومړۍ پورې څه باندې 1,000,000 تنه رغېدلي دي د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې 155 راز طبي کیټونه او نور وسایل بیشلي چې په راتلونکو درو میاشتو کې نږدې 950,000 تنه ورڅخه کار واخلي
د روغتیا نړیوال سازمان تر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې د سږکال په فبروري میاشت کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې 2,300,000 تنه چې 1,200,000 ښځې د کووید 19 په وړاندې واکسین کړي دي. د دغه سازمان پر اساس د واکسین په دې کمپاین کې 18 کلنو او تر 18 کلنو مشرانو ته واکسین ورکړی دی. له بلې خوا د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د افغانستان غرنیو سیمو ته ګرځنده طبي ټیمونه استولي چې په دغو سیمو کې خلکو ته د واکسین د ورکولو ترڅنګ د خوارځواکۍ د مخنیوي په برخه کې مرسته وکوي. د یونیسف په وینا روغتیایي ټیمونو یې د فبروري په میاشت کې 2,080,000 تنو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. اوچا وایي د هدف په نوم موسسې هم چې د دماغي روغتیا او رواني تکلیفونو په برخه کې طبي خدمات وړاندې کوي په هلمند، پکتیا، غزنی، خوست، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د کووید 19 د واکسین ترڅنګ د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره خدمات وړاندې کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
ځینی افغانان وای له افغانستانه بهر ته د تګ لپاره ځینو سیاحتي شرکتونو او قاچاقبرو ته پیسې ورکړي. خو دغو شرکتونو او قاچاقبرانو نه یوازې دوی نه دي بیولي، بلکې پیسې هم ورڅخه تښتولي دي. بلخوا د بشري حقونو فعالان وایي چې د ملګرو ملتونو د 1915 میلادي کال د کډوالو د کنوانسیون د اعلامې له مخې هر وګړی د اړتیا پر مهال د کډوالۍ حق لري، خو داسې کډوالۍ چې قانوني وي. جزئیات په دې راپور کې.
موټر ټکر وکړ او ورپسې بیا په هماغه شپه د قاچاقبر یو بل ملګری داسې وښودل چې دا سړی مړ دی. له هغه وروسته د قاچاقبر سره زما اړیکه پرې شوه او ملګري هم تلیفون بند کړی دی.
د کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، خو خپل هغه کیسه له ازادي راډیو سره شریکوي چې د ده په خبره قاچاقبر کاناډا ته د تلو په پلمه د ټول عمر ګټلې پیسې ورنه تښتولي دي. دی وایي قاچاقبر په کاناډا کې د تحصیلي بورس ژمنه ورسره کړې وه.
په پیل کې $1,050 واخیسته او بیا یې $1,000 امریکایي ډالرو په دې پلمه رانه واخیسته چې ګواکې زما پونتون فیس او نور مصارف به د افریقوي عمل ته کاناډا کې تړون په منځ کې شتون نه درلود. نو په پیل کې یاد شخص راته د کاناډا الکترونیکی ویزه واخیسته او راوی لیږل او داسې انګېرل کېده چې کارونه مې تقریبا په بشپړېدو، مګر زه نوم خبر چې یاد ویزه د افغانانو لپاره نه ده او یوازې د اروپایي او نورو پرمختللو هیوادونو وګړي چې کوم دي کنه د دې ویزې د لارې کولای شي چې د دوی نه ګټه پورته کړي او لاړ شي.
دای وایي چې قاچاقبر کاناډا ته د تګ لپاره تر اسلام آباد ته پورې هم وغوښته. هلته یې داسې ورته وښوده چې اصلي کس چې پیسې اخیستي په ترافیکي پیښه کې مړ شو.
کله چې اسلام آباد ته ورسېدلم، دې قاچاقبر بهانې پیل کړي. د پرواز نه د نبو کېدلو په حق لبه یې کله په یو سو کله بل سبه ویل. اخر دا چې هلته نږدې شل ورځې پاتې شوم، مګر د هیڅ کوم پرمختګ څرک نه لیدل کېده. په عین وخت کې یو موټر ټکر وکړ او ورپسې بیا په هماغه شپه د قاچاقبر یو بل ملګری داسې وښودل چې دا سړی مړ دی. له هغه وروسته د قاچاقبر سره زما اړیکه پرې شوه او ملګري هم تلیفون بند کړی دی.
د وردګو د اوسیدونکي مرینا بیا خوان په فرانسه کې دی. د دې لپاره چې دا اولورې فرانسې ته لاړ شي، دوی هم له ورته برخلیک سره مخ شوي دي. مرینا ازادي راډیو ته وویل
مې چې کابل سیجن هوټل ته براشه چې په بوکې سبا به د دوه ځای نه لاړ شي. کله چې پیسې ورکړې با د خون هغه نمبر ته نن ورځې پورې بنده یې. ډېر ډېر دغه سې وشول چې په نږدې خپلوانو کې مې ډېر دغه شوي وشتې. امریکا د پاره کابل سیجن هوټل ته راشه، ایمیل ورته وکړه د پیسو بدل کړه او پیسې واخلي خلک لاړ شي.
د بشري حقوقو فعالان وایي چې د ملګرو ملتونو د 1915 میلادي کال د کډوالو د کنوانسیون د اعلامې له مخې چې 149 ملکونو لاسلیک کړی، پکې راغلي چې هر وګړی د اړتیا پر وخت د کډوالۍ حق لري، خو داسې کډوالۍ چې قانوني وي او مسافر له ګواښ سره مخ نشي. په استرالیا کې د بشري حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړي ماهر مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لازم نه ده چې یا قاچاقبر ته پیسې ورکړي یا کوم سیاحتي شرکت ته پیسې ورکړي. که دوی د دې توان لري چې د هغه دوهم مملکت چې دی ورځي او بیا د هغه نه دریم مملکت ته ځي قانوني ویزه ولري، بیا د هغه له طریقه دا دریم هیواد ته لاړ شي، دوی باید قانوني لارونه خپل غوښتنلیک دولت ته چې دی غواړي ځان ورسوي، د قانوني لارې هغوی ته خپل درخواست لیک ورکړي.
وموختل چې د طالبانو د حکومت نظر هم د موضوع په اړه ولرو، خو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. بهر ملکونو ته غیر قانوني کډوالي په داسې حال کې زیاته شوې چې بار بار په لاره د افغانانو د غرقېدلو او ورکېدلو راپورونه خپاره شوي دي. خلک د خپلې کډوالۍ لامل د طالبانو له بیا واکمنۍ څخه وروسته بېکاري او د ښځینهوو پر زده کړو محدودیت ګڼي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څه کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
دراپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. کندهار کې وځوان په رضاکار ډول ماشومان ته د شار په بیلابیلو سیمو کې درې ځانګړي کتابتونونه جوړ کړي. دغه کتابتونونه شاوخوا 3500 جلده د ماشومان د مطالعې لپاره ځانګړي کتابونه لري چې ماشومان دغه کتابونه د مطالعې لپاره خپل کورونو ته وړي او وروسته یې بیرته کتابتون ته ورسپاري. تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
دا کتابتون د کندهار ښار د لومړی حوزه اړوند د چونی په سیمه کې د هغه درو کتابتونونو له جملې دي چې د ماشومانو لپاره ځانګړي شوی. دا کتابتونونه دلته د ماشومانو په منځ کې ناست ځوان احمد سجاد سروري پر رضاکاره توګه جوړ کړي چې هر ورځ ورڅخه په اوسط ډول 300 ماشومان د مطالعې لپاره کورونو ته کتابونه وړي. شاغلی سروری وایي هدف یې ماشومان د کتاب مطالعې ته هڅول دي او له ماشومتوب څخه د مطالعې سره د هغوی بلتیا ده.
موږ په ښار کې ښه غني کتابتونونه لرو، خو بدبختانه زموږ د کوچنیانو یا د تنکي ماشومانو هلته تګ یو څه لږ معلومیږي. نو د دې لپاره موږ وغوښتل چې په ښار کې داسې کتابتونونه جوړ کړو چې کوچنیان راشي، د دې مطالعې وکړي او د مطالعې تر څنګ د دوی شوق د کتاب سره پیدا شي.
په دې درې واړه کتابتونونو کې دا مهال 3500 جلده د ماشومانو ځانګړي کتابونه سته چې ماشومان یې کورونو ته وړي او تر مطالعې وروسته یې بیرته کتابتون ته راوړي. نورالله او زهرا په دې خوشحاله دي چې په وړیا توګه خپل د خوښې کتابونه ترلاسه کولای سي.
درې میاشتې کېږي چې زه دلته راځم او کتابونه لولم. نن چې کتاب واخلم بل ورځ یې تر مطالعې وروسته ورسپارم. ډېر خوشحاله یم چې دا امکانات راته برابر شوي او کله چې کتابونه مطالعه کوم په درسو کې راسره مرسته کوي او نوي داستانونه زده کوم.
خوشحاله یم چې دغه کتابتون ته راځم، کتاب اخلم او کور ته وړم او تر مطالعې وروسته یې بیرته راوړم. له دې کتابونو ډیر څه زده کوم او بیا کولای شم چې نورو ته یې تشریح کړم.
دا کتابتونونه په هغو ګڼمیشتو سیمو کې جوړ شوي چې د ماشومانو لاسرسی ورته اسانه دی. د ماشومانو والدین نیاز محمد او نثار احمد وایي اوس یې ماشومان تر بې ځایه ګرځېدو کتابتونونو ته ځي او د مطالعې لپاره کتابونه راوړي. په کندهار کې د عمومي کتابتون په شمول 143 کتابتونونه سته چې ډېری خصوصي او یوازې تر کندهار ښاره پورې محدود دي.
ژوند په روژه کې
شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رحمت الله وزیریم، مسئول امید رستوران د گلکسی، دوم سالات دی ترتی چار که موقعیت لری ده دی مبارک روژه میشت بخاطر بندی مو کخبال امادگی لرو دی روژمات بخاطر دی منمنو و دی مشتریان بخاطر بندی مو بخی پورا امادگی نیولی دی چه دی مشتریان دی روژمات بخاطر بندی یعنی هر نوع غذا دی گلکسی کانجیویتر که مو کولشو اماده کولشو امادم لرو ورتا چه هر مشتری راسی دی خود دی خود زلو پخواست بندی مو خوارو ورتا اماده کولشو. نور کوم د خاصه غن له روته چې هر څه غذا هر کله غذا چې مشتری په کاری ان شاء الله په ګلاکسی کنټینټل کې هم دا کولای شي. موږ د ګلاکسی کنټینټل دغه تقریبا دریمه روزه ده چې دغه روزه موږ چې تکړه اوله روزه نو دومره دریمه ده دریمه روزه ده چې ګلاکسی کنټینټل راځي او د څه چې دا مشتریان چې دلته راځي خپړه خوري هم فامیلونه راځي هم د څنور خلک چې فامیل ورسره نه هم راځي مشکل نشته. پاس منزل د موږ چې دا ټول د فامیل لپاره ده مخصوص د فامیل لپاره حتی چې څوک فامیلونه نه لري نشي تللی نو لاندې منزل چې ده بیا خپل فامیل لپاره نه وي د اندسې مشتریان مشتریان دي.
بیرمنان
مونږ